Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید بهروز دلیری په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزو جنو او اقلیتونو د سپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سباندې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. بشری حقوقو د سر بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشتي عباسي ویلي چې د طالبانو په سباندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او ازادیو ځپل زیات شوی دی. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اضطراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي،
مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري. همداراز د خړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمی کې د افغانستان د زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره له 800 میلیونه ډالرو څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لکه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2014 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سباندې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سباندې 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاري له چباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستي شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمزک کښیږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زبو شخل ازادی رادیو اوری په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادله هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا راکړه چې محمد رحیم افغان به
کمزور لکوي ته باید لکوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وایي د طالبانو د امنیتي ادارو له لوري ځورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرف نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي حقیقت پته کیږي. د دې نه شکل جدا شي
د پاملرنی مؤسسه وایي د طالبانو تر واکلاندې د ښځو وضعیت ته اندېښتې په ډېرې دودي. یو شمېر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د مېرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، د مغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر مېشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په روسي کې د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشت لږه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستوي کې د دوړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کمزور لکوي ته باید لکوي مو استاد ورور بغیر نه ته باید لکو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دانوي حکومت هم امیدوار یو، که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي د ټرمپ حکومت امیدوار یو او دغه سره هم تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکراتو کې د طالبان سره بالاخره مرور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلند ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تیرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایدن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تېر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا قرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6 لوړه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وای چې په افغانستان کې پانګونې ته وای چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو باندې خنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندېښمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می دادا دا چې یو کمیسیون جوړ شي. هغه تجاران چې د امنیتي او ادارو د طرف نه بازداشتېږي یا نیول کېږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کېږي یا حرکت پورته کېږي، د دې نه شکل جدا شي، راوغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي، خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاص یا ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یو مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کېږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی و او ټینګار یې کړی و چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو ته له ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینهو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لزګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه پورز د جنوري په 14 نیټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې مهال تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړي د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي و چې د تلانو په جام کې افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه وو یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوسو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځو د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځي بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا یې په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیر ته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته. دی
د لاریون یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برېټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي، دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پرېکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، د دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15مه پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اګست له 15مې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته یې مخه کړې ده، تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړي او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډ لري چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یکشنبه له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکړي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبه پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړي دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یو موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبه په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړه سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت د سمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلې سړک د دوو تنو بهر مېشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دا سړک ته دغه سړک ته 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري. ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر مېشتې ښځینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د سمکنیو په څنګلوري ولسوالۍ ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روختون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې لکبلای کرایې وړوي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل لوغنه لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدې سیمه د همدې کلی اوسیدونکو دي د لمړی پلس کار چې و د میودین منګل خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و او دویم پلس کې چې د سړک کنکریټي چارې وي هغه د خوجدین منګل خوا رشوی زپی چاره چی وی لکه څنګهوډ کول او بغلونه و د غوډ کول او بازی رنگ چاره وی. نو الله الحمد د الله فضل او چې متدره د سرک مونږ ته جوړ شو پسې ډول
یا سرک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی او وراره په ګډه مالی مرسته چې اوس محل په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی.
دا سرک مونږ ته جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بازار کای نو مخ کې بازار کم دکتا و چې د کله ټول غریبون دی. نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ به 1500 شپږ
د څمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکي له دې کار وخت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې بهر میشتي مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړې وي. ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو یو ښه پیغام شو یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د څمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړې پاروجې په کار چولې دي یا یې سر ته رسولې دي یا نوی پلان ورته لري د هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نه امید نکو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیز کې د خیبر پختونخوا له کورمې سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسوره سیمه ده چې هوار ځمکې یې لږې دي او ډیری خلک یې د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي. په تیر کې د څمکنیو ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
زه د هلمند ولایت کې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځخ یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برکا ودی یا ولر تر تیر کې نو بم ورور په یو سل شل غزه سل دیش غزه په نومر زړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سولینه د وبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاستل راځي کډې راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسې کې اوبه مصرفوله بد کړي اوبه مصرف کو خو ټول افغانان څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزوری شوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل مترم کښته شوي دي.
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به د مځکې کاروبار دی د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم د ګیلان د ولسوالۍ نه د شهیدانو د کلي نه دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزني په ولایت کې او د اوبو سطح یو څه پورته شي تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده او خواته په تیږه کې اوبه هم نشته نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.